se parle que...
Si.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ذكر هازم اللذات الموت، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دیزه کې چې موږ تاسو راجم شیو، نو زموږ رور بای فرقان صاحب داغی وضاحت تاسو ته وکړو. خدا کم د تجهیز او تکفین کور شي پړاوی، نو دای نه مخکې موږ ذهن کې رضان سره دا خبره واخلو همیشه لپاره، چکل بل یو مسلمان رور لمن کفن ورکو یا داغه په جنازه کې شریکی گو یا داغه قبر کې شریکی گو، نو کم از کم داغه نه د ځان لپاره دومره عبرت یو انسان واخلي چې را دغه د ځمکې او د خاورو یو ډوره هغه ته سبا زمام ورتللی او د مخکې نه مال سه اطلاع نه ملایويږي، ناگهان او ناصافا د دنیا نه رخصتې دی او د غزېله ورتللی. نو کم از کم د غزې لپاره د خپل ژوند کې موږ څومره تیاری کړی دی، څومره موږ الله رب العزت او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دای په احکاماتو دای په دین باندې عمل کړی او څومره موږ راضی کړی دی. کوم آیات کریمه چې ما ولوسته نای کې الله رب العزت فرمائی چه کل نفس ذائقة الموت، هر یو انسان ساوالا جاندار اغبانی با مرگ رازی او د دنیا نه باغ رخصتی گی. قرآن کریم کی ډیر زیات آیاتونو کی بار بار منگل پدیبانی تنبیح را کرده دا چه انسان دا یو سوچ پیدا شی او دا یو فکر پیدا شی چه را ما بانی مرگ بس داده راتلو والا دی. او دویم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اکثر ذکر هازم اللذات الموت، د انسان سره شیطان دی او خواهشات دی، او د انسان په دنیا کې پاتې کېدل او ژوند تیرول او زندگی هغه داسې ده چې د انسان نه مرگ قبر آخرت محشر دا خبرې یرکی او دینه غافله کوي. دیو جن جناب رسول الله فرمایلی صلی الله علیه وسلم چې اکثر ذکر هازم اللذات، دا کم لذتونه عیش و عشرت او غفلت کې چې انسان پروت دی د دینه د وتلو دپاره، او قبر محشر خپل جنت جهنم داغې د یادېدلو او دای دپاره د تیارې دپاره ځان ته مرګ ډیر زیات یادوي. هر ورځ دا سوچ کوي دا فکر کوي چې زما د دنیا نه تلل دي او زما هلته کې سوال جواب دی، عذاب دی، نعمتونه دی، جنت دی، جهنم دی. او دا غید یادولو دپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیره بهترینه طریقه خودلې ده. په ابتدا کې د اسلام په ابتدایي ورځو کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنان صحابه نارینه او زنانه د دې نه منع کړی وي ډېرې په سختۍ باندې چې تاسو به مقبرو ته نه ځئ، ځکه بت پرستی را روانه وه. هغه عقیدې د شرک او د بت پرستی او د قبر پرستی د ختمولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پابندي لګولې. کله چې دا محسوس شوله چې عقیدې د صحابه مضبوطې شوې او اوس د بت پرستی او د قبر پرستی هغه شک او هغه وهم ختم شو، نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل صحابه وتا یو مجمع کی کنتو نهیتکم عن زیارت القبور الا فزروها فانها تذکر الاخره، ما خو تاسو منع کړی وای چې مقبرو ته قبرونو ته مزئ، لیکن اوس مقبرو ته زئ قبرونو لا زئ، او پدې نیت باندې زئ چې دا تاسو ته ستاسو اخرت را یاد کی، قبر را یاد کی، محشر را یاد کی. علما بیا لیکي خاص کر د خپلو رشتہ دارو د خپلو دوستانو دای قبرونو تتللو کې مرګ را یادېدل دا ډېر زیات دی. د انسان دا سوچ زما غمور او پلار چې دای سره زما څنګ په څنګ باندې خپله زندگی عمر تیرېده، زما هغه رڼا خویندې یا د انسان نږدې ملګري او دوستان او پادشي چې دای سره شب او روز او ژوند تیر شوی او دا سوچ کې چې نن هغه د خاورو لاندې پراته دي، د حواس کار نه کوي، لیدل نشي کولی، لاس او پوی کار پرېښودلی، بلکې داسې انسانان چې هغه په پنځه او لس کسه باندې نه راټینګېدل، دومره طاقت او قوت الله ورکړی و. نن که یو انسان پای باندې هر څه کوي، لاس یو طرف ته کوي بل طرف ته کوي، نو هغه څه حرکت نشي کولی. دغه شان حالت په منګه باندې هم را روان دی. یو قبر ته تلل، جنازې ته حاضرېدل، پای کې منګه او تاسو ځان سره دا سوچ اخلو، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل قسم وخوړ. قسم د دې لپاره چې دا خبره ډېره مضبوطه یقیني، یو خبره یو سړی رښتیا کوي نو پای باندې قسم کوي. جناب رسول الله فرمایلی صلی الله علیه وسلم، والذی نفسی بیده ما بعد الدنیا من دار الا الجنة او النار. زمانی پا آغا ذات او آغا اللہ بانی قسمی چرا چا پلاس و اختیار کی زمان روح ده، ما بعد الدنیا من دار، دا دی دنیا نا رخصت دل و نرست و آخوا بل زینشتا، بل کور، بل پاتی کی دو، بل لوسی دو زینی، دا دو زینی دی، الا الجنة او النار. یا د انسان لپاره د جنت پیسہ ده او یا د اور او د عذاب او جهنم پیسہ لره. او موږ د خپلو مشرانو تاریخ ګورو، جناب رسول الله او دغه صحابه او رستنی علما او اولیاء، کله به چې هغه جنازه کې روانو نو استغفار به ډیر زیات لوست، د خپلو ګناهونو به ځان ته یادول او دا الله ته د زړه نه د توبې یو موقع. نور وختونو کې دومره توجه د انسان نه جوړیږي. مقصد زما د خبرې داری چې 24 ګڼټې زمنګ استادو مرګ رايا دي، او چې کله مرګ یې نو دنیا په ګناهونو کې عیش او عشرت کې مستینو کې ومنګ او تاسو نه غافل کېږي ان شاء الله. دا یو حقیقت دی چې هر یو انسان او جاندار په هغه باندې مرګ راځي او د دنیا نه رخصتېږي. زمنګ استادو لپاره به حیثیت مسلمان دا یو ضروری خبره ده او اهمه خبره ده چې دغه وخت کې د الله د طرف نه موږ ته څه هدایات دي، د شریعت د طرف نه څه حکم دی چې څه کول پکار دي. د دغه علم معلوماتو د حاصلولو لپاره د کورس انعقاد شوی دی، او انشاءالله دوه ورځې کې به هغه مکمل کیږي. دی اول ورځ باندې اکثر د کفن دفن او د تجهیز احکام او مسائل او طریقه کار وي، او د ورځ باندې سم مسائل او د هغه سره بیا عملی طریقه کار، د غسل، د غشان، د کفن او د هغه سره بیا د قبر سه قسمونه او د جوړولو طریقه او پای کې رسپارلو طریقه هغه خودلی کېږي ان شاء الله. من تر شریعت د طرف نه حکم داري چې کله یو انسان باندې د مرګ څخه اثرات او علامات شروع شي او ښکار شي، نږدې چې کوم خلک نو دایره لپاره واویلا او چغی یا ویخته شو کول یا ځان وهل دانه نه پکار، بلکې د حوصله نه کار غشتل غواړي، او په دې وخت کې دا چې ځن کدنې دي د د سره نږدې کېناستل پکار دي، او هغه ته تلقین پکار دی. تلقین دې ته وایي چې هغه ته کلمه وویلی شي، لا اله الا الله محمد رسول الله، یا اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. د تلقین طریقه به داسې نه وي چې هغه زن کدن والا ته ته ووایې چې یاره دا کلمه ووایې او دا ووایې. علما او فقها کتابونو والا د دې نه په سختۍ سره منع کوي، ځکه دا ډېر د خطرې او نازک وخت دی دې ته خاتمه وایي. پښتانه چې یو بل ته دعا کوي الله دې خاتمه په خیر کړي. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و انما الاعمال بالخواتیم. د انسان د ټولې زندګۍ فیصله په دې اخیرنی وخت باندې ده. نو دې وخت کې که ته ورته وې دا کلمه ووایا او هغه باندې سخت او تکلیف او هغه ته نه انکار وکړي، الله دې داسې حالت نه موږ او تاسو وساتي. نو دا ډېره د خطرې خبره ده. بیا د تلقین سنت طریقه دا ده چې دی په خوا کې کښېني او د ځان سره په دومره آواز باندې دا کلمات وې چې هغه زنکدن والا یې اوري. نو امید دی چې الله د هغه په خوله باندې دا کلمات جاري کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. دغه کلمه یا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا دې سره نږدې نور کلمات هم ویلی شي، سبحان الله الحمد لله. دا ټول کلمات دا د ایمان او د اسلام کلمې دي. خو دغه کلمه د لا اله الا الله یا کلمه د شهادت دا بهتر ده. کله چې هغه یو ځل دا کلمه ووایي، علما لیکي او کتابونه والا چې بیا بار بار هغه د هغه په خوا کې کلمې ویل نه دي پکار، بس یو ځل د هغه په خوله باندې دا جاری شوله نو دا کافي ده او دا د هغه خاتمه ده په ایمان باندې. البته که هغه د دې کلمې د ویلو نه وروستو څه کار یا څه خبرې اترې وکړي، نو د هغې نه وروستو ته بیا دوباره په خوا کې دا کلمه ویل پکار دي. اگر چې هغه مخکې ویل کافی دي، بس خدا بیا د هغه په خوا کې ویل علماوی د دې وجه نه پکار دي چې څومره د ده اخیرانی الفاظ هغه دا کلمات دي، نو دومره د لپاره دا غوره دي او بهتر دي چې بالکل د هغه نه روح وځي او د هغه په خولې باندې دا کلمات جاري. کله چې د هغه د بدن نه روح وځي، مرګ په هغه باندې راشي، هغه وخت کې اولنۍ خبره او کار بدای چې انسان یو کپړه رواني نری غوندي او په هغه باندې د دې میت د دې مړي د سنې د دې لاندې نه داسې تاو کی په سر باندې او هلته اوتړي، د دې مقصد لپاره چې د ده دا خوله کولاو پاتې نه شي. څومره چې د مرګ نه وروسته هم دا انسان ښایسته او ښکلی ښکاري مؤمن مسلمان، نو دومره ښه او بهتر ده. بیا د هغه په آرام سره سترګې بندې کړې شي، لاسونه او د هغه پښې هغه سیده کړې شي، سنت طریقه. او دا په دې اول وخت کې کېږي که وروستو یو ځل انسان نه هغه ګرمایش ختم شي او هغه یخ شي، نو بیا لاسونه پښې نه سیده کېږي. د دې وجه نه د نورو څیزونو باندې مصروف کېدل او مشغولېدل نه مخکې اهمه خبره دا ده چې د هغه لاس او پښې سیده کړې شي، د هغه زنه وتړلې شي او د هغه سترګې په آرام سره بندې کړې شي. او دغه وخت کې دا کلمات څومره چې حاضرین دي نږدې، هغې دا کلمات وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. مطلب دا ده چې بس موږ ټول د الله یو، من کلم چې الله وغواړي او مرگ من باندې راوړي نو موږ هغې ته تیار یو، په دې باندې موږ راځي یو او موږ به ټول الله تعالی ته ورګرځو. د قبر ته تلل او د قیامت ته تلل دا حالت په موږ هم را روان دي. ورسره به دا دعا وایي، اللهم اجرنی فی مصیبتی، الله مالا زما په دې مصیبت کې مالا اجر راکې، ثواب راکې. واخلف لی خیرا منها، الله دا کم انسان چې زمنګ نه لاړې او جدا شو، نو دې د وجه چې کم کمی او نقصان راځي الله د هغې نه بهتر موږ له راکړي او د هغې هغه کمی پوره کړي. احادیثونه معلومیږي او علما هم د خپلې تجربې نه وایي چې دا انا لله و انا الیه راجعون دا کلمه چې څومره زیاته یو انسان وایي، نو دومره به الله ته هغه هغه غم او پریشانی ختمی او کمی وي. د دې دعا نه وروسته دا مړې چې په تخته باندې دي، نو دا کلمات وایي بسم الله وعلی ملة رسول الله. د الله تعالی په نوم باندې او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین او د هغه په ملت باندې په دې تخته باندې کیږي. او بیا ورله دا دعا وکړي د الله رب العزت نه، اللهم یسر علیه امرا، الله دې مړی باندې د ده آینده حالات او دا کار چې کوم تللي د دنیا نه الله دا پرې آسان کړي. وسهل علیه ما بعده واسعده بلقائک، الله آئندہ حالات د قبر او د محشر هغه ورته آسان کړي، ایکی کامیاب کړي. واسعده بلقائک، الله د خپل دیدار او د زیارت دا شرافت او عزت ورته نصیب کړي. واجعل ما خرج الیه خیرا مما خرج منه، الله کوم طرف ته چې دی لاړې چې هغه قبر دی د برزخ زندگی او ژوند دی، الله هغه ورله دنیا نه ډېر زیات بهتر او ښایسته کړي. دغه الفاظ عربی ضروري نه دي، بس پښتو کې یا اردو کې بل زبان کې د هغه لپاره دا دعا وکړي چې الله د باندې دا حالات آسان کړي، الله خپل زیارت او لیدای نصیب کړي، الله د قبر او د محشر حالات پر باندې آسان کړي. دا دین اوسو د کفن او داغی تیاری یا غسل د دې ټولو نه مخکې بنیادی او اهم خبره دار چې کوم اهم او ذمہوار کسانی ذمہ دار کسانی هغه کینی خپلو کې، او اول د قبر د ځای د متعین کولو فیصله وکړي. خاریه کې بیا دا مسلې ډېرې پیښېږي چې کوم قبرستان کې بدله قبر تیارو، باقاعده په هغې باندې دوه درې څلور کسان یا پنځه کسان مقرر کړي چې پلاني قبرستان کې، نو بیا هغه قبرستان کې هلته د قبر دپاره ځای کتل هم غواړي، نو هغه دې هغې لپاره کسان د اوس نه ولي هغې لپاره ځای متعین کړي او ځای ولې وګوري. او قبرستان که څوک ذمه واران دي د هغې سره رابطه وکړي. قبر تیارولو باندې خاص کسان مقرر کی پنځه لس، او رسو چې د قبر د تیاری په باره کې کم وضاحت راځي او مسائل راځي انشاءالله د هغې سره به دا بیانو چې څه اسباب څه آلات څه سوچ فکر د مخکې نه پکار دي انشاءالله. خو د دې غسل او د دې کفن نه مخکې مخکې د دې قبر د ځای د متعین کولو یو فیصله پکار ده، او د هغې سره د جنازې د وخت او د ټیم متعلق هم یو فیصله پکار ده چې څومره کسانو ته رابطه پکار وي چې بر وخت هغې ته اطلاع وشي. او د هغې وجه دا ده که د قبر د ځای متعلق فیصله ونشي او یا د جنازې د ټیم په باره کې د دې د وجه نه قبر کې تاخیر راشي، رسوالی راشي ګینټو باندې، او د دې د وجه نه په جنازه کې بیا تاخیر راشي، او دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مخالفت دی. سنت طریقه دا ده چې جنازه څنګه تیار شي مړی دا غسل او قبر او کفن، نو بس دا دې جنازه پکار ده او هغه دفن کول پکار دي. امام بهقی رحمه الله د عبدالله بن عمر حدیث روڑے دے چی جناب رسول اللہ یو سل منگ را جمع کرو، اور دیرہ پا اہمیت بانی منگ تدا خبر اوکڑلا چی کل استاسو پا کور کی غم وشی سو کو فات شی ناغا کور کی رزان سر دیر وقت پانا مئی سارا ہوئی، بس داغا پا غسل داغا پا کفن او داغا پا قبر تیار ہو رکی چی سمرا جلتی استاسو نکی لے شی او مرا جلتی ہو کئی او کمون دا جنازی پائی بانی او کئی او آغا خبر کے دپان کئی ندے کی جلتی پکار رہا رسو چې د رسمونو رواجونو کوم بحث راځي ان شاء الله پای کې باندې تفصیلی تذکر راشي. مړی لا د غسل ورکولو سنت طریقه سره، نو سنت طریقه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا ده د دې غسل د طریقې د بیان نه مخکې دا خبره ضروری ده چې په دې غسلو کې کوم آلات او اسباب او څه ضروري دي نو هغه د مخکې نه جمع کول او یو ځای کې راټولول پکار دي. د غسلو لپاره کوم سامان ضروري دي؟ یو د غسل ورکولو لپاره چې کومې اوبه دي نو دا ایر پار یو لوخی پکار دے بانتے مثال پتور یو یادوا یا بل یو لوخی کاغان نوی یو کلکور استعمال شوی هر یو چنی سباوی زلی چی دویم یو لوٹا پکار دا چو پای سر بیا پر ایمڑی بانی مبا چولی کی دریم دو غسل و تختر اولل پکار دی حاضر اول اکثر مساجد و جماعتونو کی او دو مساجد و جماعتونو کی لیوی بل زین دا آخی انتظامو شی سلورم دا استنجا دا پارا دری یا پینزا کانی یا لوٹی اگا پکار دی ندمخ کی ندا چیزونا حاضر کریش پینزم چون کی دا رکم تختبانی چولا غسل ورکو نو آغیل با خوشبو ورکو معطر کو بے خوشبودار کو بے نسعتر یا سو خوشبو یا سو سپری اغم حاضر ولی ضروری دی شپاگم مالوچ تقریبا نیم چٹاک مالوچ اندازتا یا زیادو کم اغل مخ کی نرول دیش اغی سر ساغل د صفائی د پارا غسل کی بیا ضرورت راځي نہ ہم یو دوا د سی غټی پیڑی سادر یو ته باندې پکار دی اوس لو وخت هغه ته ضرورت راځي نه چې بیا پسې هغه وخت کې نه ګرځي ور سره یو دوا جوړی یو دوا عادت دستانی پکار دی چې لا تو کا چولې کیږي او د غسل وخت کې ایسا ضرورت راځي دا هغه چیزونه دي چې غسلو کې دې ته ضرورت راځي لکه په یو ځل باندې دا ټول چیزونه راوړلی شي او د هغې نه وروسته مړینه غسل ورکولی کېږي نو دا به ډېره اسانه وي نو غسل طریقه بدای اول به د مړې هغه تخته خوشبودار کړی شي بیا به دا مړې په هغه تختې باندې کېښودی شي او د کېښودلو دپاره دوه طریقې مناسب او مستحب دي یو طریقہ دا چې دا تخته داسې طریقه باندې کېښودی شي چې د دې مړي مخ قبلې طرف ته راشي یعنې دا ښی طرف دا یې قبلې طرف ته راشي دا چې ستونې ساغ سمرولی شي نو دا سر به یې لږ قبلې طرف ته رواړی یوه طریقه دا ده او دا بهتر طریقه ده دویمه طریقه دا ده چې داسې طریقه باندې دا تخته کېښودی شي چې دا مړی پرې ته سم لی نو دا هغه خپې قبلې طرف ته شي او دا مخ د سر نه لاندې څه کېښودی شي نو هغه معمولي قبلې طرف ته اوچت شي دا خو مستحب طریقې دي که یو ځای داسې چې پای کې دا نه کېږي نو دا لازم او ضروري دي که هر طرف د هغه مخ وي او که د هغه خپې وي نو جایز ده او صحیح ده دویم د دې مړي په بادن باندې چې کومې کپڑی بنیندې کپڑی دي یا نور څه چې دي نو هغه به د دې مړي د بدن نه لرې کړی شي دا به داسې یو ځای چې هغه به هغه به فردی چې کوم د غسل کسان دي بس صرف هغه به حاضر وي خو د هغې نه مخکې کله چې دا ایزار او لنګ مړي نه لرې کوو نو دا کوم پیړ څادر دومره پیړوالی په کار دی چې کله پای باندې موږ اوبه واچو د هغه اوبو د وجې نه بیا د هغه د بدن عکاسي پکې نه کېږي چې نری نه وي نو هغه څادر به هغه ته وتړو دا څادر د دې نوم نه واله تر پنډو پورې دومره په کار دی د هغې وجه دا ده چې د نوم نه تر د دې زنګون پورې دا چې څومره حصه ده ندیتا فجون بانی هم قتل حرام دی او دمر نفس مرت قتل حرام دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی و امات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو یا علی لا تنظر الی فخیت حی ولا میت اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جوندی ورن تا مگورا او دمڑی ورن تا مگورا دا زین عورت دی او دا غی پټول دا فرض دی نایت قتل حرام دی دی وجنه دغه تیر صادر هغې ته تړل دا ضروري دی هغې نه وروسته د هغه نه کپڑی وویستلی شي که ویستل دا یې ګران وي نو هغه کپڑا فینسي باندې کټ کړی شي او په دې طریقه ترې نه لرې کړی شي
هغې نه وروسته بیا ښي لاس ګس لاس ته به یوه دستانه واچولی شي. دا دستانې دومره پکار دي چې که دا لمدې کړی شي نو چې د هغه بدن حرارت او ګرمایش ته نه محسوسېږي. هغې لپاره پیړې دستانې یا د کپړې نه که جوړولې کېږي نو کم از کم چې دا کپړه ډبل یا د هغې نه درې ځله هغه راماته کړی شي او د هغې نه یو دستانه جوړه کړی شي. ګس لاسته چې کله دستانه واچوو نو بیا به د مړي لپاره په کاڼو باندې یا په لوټو باندې استنجا وکړو. هغې لپاره درې یا پنځه عدد استعمالول د سنت طریقه ده. که کاڼې نه وي نو په اوبو باندې هم د هغې استنجا صحیح ده، لیکن بهتر دغه نه. بیا به د هغه د استنجا نه وروستو چې کوم عام د مونځ دپاره موږ اودس کوو هغه شانې اودس به د هغه دپاره وکړو. خو عام اودس کې موږ خولې ته اوبه اچوو، پوزې ته اوبه اچوو، نو دې وخت کې به خولې ته اوبه اچول نه وي د مړي، پوزې ته به هم اوبه اچول نه وي، بلکې مالوچ به روان وو، هغه به لامده کړو او هغه به رده په دې شونډو باندې یا په دې ورو باندې راکړ په ارام سره. دغه شانې دې پوزې ته معمولی غوندې را مالوچ دننه کړی شي، نږدې کړی شي، دا د هغه مزمزه خولې ته اوبه اچول دي او دغې پوزې ته اوبه اچول دي. ای له وروسته چې بیا اودس ورله کوو یا ورله غسل کوو نو اوچ مالوچ هغه به دې پوزو شروع کې او دې غوږونو کې کېږدو چې د غسل په وخت کې په دې ځایونو کې اوبه دننه نه شي. اودس طریقه عامه طریقه ده چې مخ او لاس دا به ومینځلی شي، نو دای نه وروسته بیا غسل شروع شي. غسل کې سنت دا ده چې اول د سر ویښتو مینځلی شي، او سر ویښتو لپاره صابون استعمال کړئ چې صفایي زیاته راشي. نارینه یې زنانه مړې چې هر یوې او هغې نه وروسته بیا دا مړې په دیګس سړپ باندې سملو، په دیګس اړف باندې به روان وباخېده او دا خې طرف خې اوږا دغ رنګې ملا خېټې طرف سپي دا خې سیټ دا به ووینځلې شي درې ځله، او هغه به باقاعده اوسولولی شي. خو دې وخت کې به د ښي لاس او ګس لاس دواړو ته موږ دستانې اچولي. حدیث له جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله یو کار او عمل کوئ نو پای کې د ښي طرف نه شروع کوئ، او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نور مبارک او پارسه وا مکمو صحابیات او جوړ غسل ورکول نو رسول الله ورته فرمایلیو اول د استنجا د اودس والا زین وینځي او بیا د ښي طرف نه تو غسل شروع کوي. نو ښي طرف نه شروع کول لپاره طریقه ده غره چې په لګس اړخ باندې به هغه راوړول شي او د ښي طرف نه به وینځل شي درې ځله، بیا به په ریخي اړخ باندې واړو او دا ګس طرف به پوره وینځل شي. دې طریقه باندې دا غسل پوره شول. د غسل نه وروسته به د سر طرف ته یو کس کښېني او لږ به داسې راوچت کړي د خپلې غېږې ته، او په آرام سره به د هغه په دې ګېډه باندې لاس راکاږي. که دې لاس راښکلو سره د بدن نه څه ووځي نو هغه به صفا کړي، اوبه به وینځي، او دې وتلو سره اودس نه ماتېږي او غسل ته هم څه نقصان نه رسي، بس صرف دا یې صفایي وکړي. دوباره اودس ورکول یا دوباره غسل کول دا پکې لازم او ضروري نه دي. د دې نه وروسته به دا دستانې هم د لاس نه لرې کړي، اوس یې دستانې نورې چې کومه هغه دویمه جوړه پکار وه هغه به لاسونو ته واچوي، تولیه باندې یا بل څه کپړه باندې به د ټول بدن وچ کړي. بیا د روړي د کفن هغه تختې ته، نو دې وخت کې چې دا کوم لنګ ورته موږ اچولی وو او په دې کې مو له غسل ورکړل دا لون شی دی، نو دا لنګ به ترې نه لرې کړي، پرده به ترې وکړي، او چې اوس کوم دویم لنګ موږ ویلی وو چې هغه به دی روړی نو هغه دویم لنګ هغه به ورته واچي. بیا به د کفن تختې له روړي، خو د دې مړي د راوړلو نه مخکې د کفن طریقه بدای وروسته د کفن سنت طریقه را روانه ده. د مړي لپاره درې کپړې دي، یو تا لپاپا وی لپاپا دا اغا غطا کپڑا دا چه کم پدی آخیر کی پکی رامن را ٹولا ولی چه او درم ازار دے لنگ او درم قمیس دے اول با لپاپا و بڑی خورا بی داغی رپاس با ازار و بڑی لنگ او بیا با داغی رپاس با قمیس و بڑی او دے قمیس دا برا طرف لمن دا برا طول کی دا سر پوری بیا با غمر روڑی او پا دقا کپر باری پا دسی طریقہ باری کیری چی دا سری اغا گریوان لرش بیا وقتی دا برا لمن رواری نپا اسانی بانی با دا کپن سر پا واغستلش اغیر لرستو سنگا چی مونس کی منگ ودریگو او دا گس لاس منگ لاندی خی او خی لاس پا منگ دا پاسی خی بینیگی پا دغا طریقہ بانی با دا کپن را بندولی دا اغا لنگ گس طرف با اول روارو او خیر طرف دا لنگ اغا پی دا پاس روارو بیا دا لفاتی اغا گس طرف با اول روارو او خیر طرف با پی دا پاس روارو دا کپن با خو طرف تم پیو کپلا بانی اتر دیشی او سر طرف تم با هم پیو کپلا بانی اتر دیشی کدر کپن تا کلالی درو خطر ای یو زیان بل زیتا دا مڑی وڑی دی نو بہتر دالا چی میانس کی یو زی یا دو زی یا دری زی سمر چی ضرورتی نو بیا هم پا یو کپڑا بانی دا کپن او تڑلیش دا خود غسل طریقہ وقت دیکھے بہتر دام دا شکر دموری غسل پورشی نشکم دا سجدی اندامونه ری تنده ری دادوالا سونه ری او وقت پیرا زنگونان لی در سجدی پا اندامونه بانی ورلا کاکور برا گوریش او عام کپن بانی اسی عام خوشبوی اولا گوریش که خوبایی که دا زوری دا چه زعفران با پیل لی لگه زعفران استعمال ورلا ورلا ممنوع دیمانه ری عام عطر یا سپری و غیره دا لگوریش دو بس کنا روز کچھ راکم کپن من مرکاو نو دی کپن طریقہ بسی عملی طریقہ ہمیں انشاءاللہ دائی سبا خود لے کی خود کپن مسائل داری دی شریعت در طرف نا دری قسم کپن خود لے شویرے یو دا کپن سنت ہوئی کپن سنت مطلب دا اغا مقدار دا کپن منی تا غسل چکم بانی سنت ادا کی گیا و اغا سنت طریقہ دا او جناب رسول اللہ خود لے رہی ایتا کپن و سنت ہوئی کپن و سنت دا ناری نا دا پارا دا سڑی دا پارا دری کپڑی ری سنگا چی مخ کے ذکر ہو یو لی پاپا دین ازار او درین قمیس لی پاپا بسم رہی ایزار بسم رئی او قمیس بسم رئی در لپاپی دا جڑاول و طریقہ دالا دمڑی ناب بوک ریشی پیتا و بیارا بانی نسم را چی دا آخا ناپی داغین سر پرابتا یو الویش یا دو الویش چی یعنی پوٹ یو نیم پوٹ سر پرابتا او دا قشانی یو الویش چی ونیم اخو ترابتا دا با ازارتی کٹ ریشی چی بیا خو طرف تا منگ تڑو یا سر طرف نجی بائی کسا مسئلہ نہیں مشکل نہیں ایزار سم را پکار دے لنگ لنگ دلی سینے نوالا تر خو بوری دا بہتر دے او کددی نامنا تر دلی پندو پوری ندا ہم کافی دے او کپن پدے بالی ہم ادا کی قنیس کم بہتر دارا چلی انسان دا دی غاڑی نا تر خو پوری او پر خو پوری نئی ندام دا زنگونونا و دا پندو پوری کافی ری بیا کلا کلا دا سی چی اگر کپڑی پلنوال کمی نو داغین لپاپا یا ایزار یا قمیس بسی طریقہ نجوڑی هغې لپاره به طریقه دای چې دوه کپړې به وګنډلې شي، یو ځای کړی شي، نو د هغې سره پلنوالی راشي. په دې قمیص کې به لستوڼی نه وي، په دې کې به ګنډل او ګیندې وهل هم نه وي. دغه شانې به په دې لنګ کې هم نه وي چې دا کوم د فرسوک په طریقه باندې استعمالېږي، بلکې هغه به یو عامه کپړه وي، صرف به پرې راواړولې شي. کله کې پلنوالی کم وي، نو صرف د یو ځای کولو دپاره د هغې ګینده پای کې وال دا صحیح دي. دا خو سنت طریقه کفن دی د سړي دپاره. دویم قسم د سړي دپاره هغې ته کفن الکفایه وایي، دومره کفن چې که هغه مقدار ورته ورکړي، نو شریعت د طرف نه دا کافي دی، په دې کې څه کراهت او څه بدی نشته. اگر چې بهتر هغه دی سنت، او که دغه نه ولا کم مقدار کې کفن ورکړي، نو دا به مکروه وي او د سړي وس کېږي نه حق د مړي ادا نه کړي. کفن الکفایه هغه دوه کفن دي، یو لفافه ده او دویم قمیص دی، بس دا هم کافي ده. که دې نه کم وي، صرف لفافه وي، نو دا په دې کې بیا کراهت راځي، بدی راځي د شریعت د طرف نه. دریم قسم هغې ته کفن الضروره وایي. کفن الضروره مانا چې داسې یو ځای کې تا ته مړی وشو چې هغه ځای کې تا سره کپړې نشته، نو څومره چې تا ته میلاو شي بس هغه د کفن دی. که ټول بدن ته رسي یو کپړه وي، که دوه وي، او که نه یو کپړه ده هغه ټول بدن ته هم نه رسي، نو دومره کم از کم چې د هغه عورت دې پټ شي او باقی بدن باندې بس څه واښه او ګیا وغیره واچولې شي. مصعب رضی الله تعالی عنه د جناب رسول الله صحابي دی، هغه چې کله شهید شوی دی، او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایته دومره کپړه نه میلاوېده چې ټول بدن ته ورسي. صحابه وویل، یا رسول الله، که دې کپړه باندې سر پټو نو سپې ښکاره کېږي، که خپو باندې اچو نو سر ښکاره کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې مخ او سر ولا پرې باندې پټ کړي، او اجعلوا علی رجلیه الازخر، پرې خپو باندې ورته واښه او سرګړې واچوئ. دې ته کفن ضروره وایي، څومره کپړه چې میلاو شه بس هغه د کفن دی. دا د سړي دپاره. د زنانه دپاره، ښځې دپاره کفن هغه هم درې قسمه دی، یو کفن السنه، دویم کفن الکفایه، او دریم کفن الضروره. کفن السنه، سنت طریقه باندې کفن د زنانه دپاره پنځه کپړې دي. درې کپړې خو هغه دي چې کومې د سړي په کفن کې بیان شوې. یو لفافه چې کوم هغه غټ صادر دی، او دویم ایزار لنګ، او دریم قمیص. دا درې د نارینه دپاره هم وي، او دغه به د زنانه دپاره هم وي. خو د زنانه ده دپاره د دې سره یو سینه بند دی، هغه دومره کپړه وي. بهتر دا ده چې د دې تخرګونو نه تر د دې ورون پورې وي، خو که دومره نه وي نو کم از کم دلیل نوم پوری دومره په پلنوالی باندې، اوږدوالی باندې دومره په کار ده چې هغه تاو شي او تړلی شي. او پنځمه کپړه هغې ته سرپیچک وایي، لوپاټه ورته وایه. دومره کپړه چې د دې زنانه په دې ویښتو باندې هغه راواچولی شي. انشاءالله د کفن عملي طریقې کې به دا ټولې بیا ښودلې کېږي. دا کپړه دومره په کار ده چې دا ویښته په قدرې پټ شي، سر باندې راواچولی شي، او د سینو پورې مخکې دواړو طرفو باندې راشي. دا پنځه کپړې دې ته سنت کفن وایي د زنانه. او کفن کفن الکفایه د زنانه دپاره درې کپړې دي، یو ایزار دی، او دریم لفافه، او دریم پرې سر باندې چې کومه لوپټه اچولې کېږي سرپیچک. د سړي دپاره کفن الکفایه دوه کپړې دي، لفافه او ایزار. نو د زنانه لپاره لفافه ده، ایزار دی لنګ، او د هغې سره د سر لپاره لپټه او کپړه ده. بل کفن ضرورت دی نه، هغه ښکاره خبره ده چې زنانه یو داسې یو ځای کې مرګ پیښ شي چې هغه ځای کې موږ ته نورې کپړې نه ملاوېږي، نو څومره چې ملاو شي بس هغه له دې کفن دی. که پوره بدن لپاره نو ټیک ده، او که د پوره بدن لپاره نه، نو چې څومره کپړه ملاو شي نو اول به عورت په هغې باندې پټولی شي، او باقي حصې باندې مخکې موږ وویل سرګړه یا واښه وغیره دا به واچولی شي. د دې سره د ماشومانو د کفن حکم او د دې طریقه، یو خو هغه ماشوم وي چې هغه بالکل بلوغ ته نږدې نه وي، کافي ماشوم وي، هغې لپاره بهتر ده چې په دغه طریقه باندې ورته کفن ورکړی شي، خو ضروري نه ده. بس یو دوو کپړو کې د هلک دپاره او په یو درېو کپړو کې د جینۍ دپاره کفن ورکړی شي نو دا کافي ده. کم هلک یا کمه جینۍ چې هغه بلوغ ته رسېدلی یا بلوغ ته رسېدلی نه وي خو نږدې وي، نو داسې هلک او داسې جینۍ دپاره همدغه کفن دی چې کوم د نارینه او د زنانه دپاره دی، سنت کفن یا کفن شفایا وغیره. سړي دپاره چې کوم سنت طریقه ده د کفن ورکولو، مخکې مختصر تاسو ته بیان شوله، اول به لفافه موږ خوره کړو، د هغې لپاسه به ایزار کور کړو، بیا به قمیص کور کړو. خو قمیص کې به طریقه دای چې د پاسه کومه لمن ده دا به موږ راټوله کړو تر سر پورې گریبان پورې، نو بیا به هغه مړې د غسل تختې نه راوچت کړو، او په دې کفن باندې په داسې طریقه باندې کېږو چې دا سر یې د دغه گریبان ځای ته راشي، نو بیا په اسانۍ باندې هغه د پاسه لمن چې پرې روانه نه په خپله باندې سر دننه شي. او مخکې ما وویل سنت طریقه دا ده چې څنګه مونځ کې موږ ودرېږو چې ګس لاس لاندې او ښې لاس پهیې لپاسه د پشانې به کفن را بندو، ګس طرف والا کپړه به اول روانو، او دای د پاسه به ښي طرف والا کپړه روانو، د لنګ چې کومه کپړه ده، او بیا به د لفافې ګس طرف والا مخکې روانو او ښي طرف والا به د پاسه روانو. نرې کفن نه موږ نرۍ کپړه جدا کړي، په هغې باندې به ښو طرف ته هم هغه وتړو، او غوټه بېکو او سر طرف ته به هم وتړو. که د کولاوېدلو خطرې نو مینځ کې یو ځل یا دوه ځله درې ځله هم تړل دا څه بد کار نه دی او جایز دی. زنانه له چې موږ کفن ورکوو نو چونکې دا په کفن کې اضافي کپړې دي، د دې لپاره به سنت طریقه ده. اول به لفافه چې کومه غټه کپړه ده هغه به خوره کړی شي، د هغې د پاسه بیا موږ سینه بند خورو. سینو د پټولو دپاره چې کومه کپړه موږ جوړه کړې هغه به په پلنو باندې په دې لفافې باندې خوره کړی شي. بیا به د هغې نه وروسته ایزارې لنګ، او د هغې د پاسه بیا قمیص، او قمیص خورولو کې بهتر طریقه هم دغه ده چې د پاسه لمن راټوله کړی شي د سر پورې. هغې نه وروسته بیا دا مړې زنانه هغه به د غسل د تختې نه راوچت کړو، او په داسې طریقه به یې کېږدو چې سر یې دغه گریبان ته راشي، نو قمیص هغه بره لمن په هغې باندې راخوره کړو. ویښته به د هغې لپاره موږ دوه حصې کړو، یو حصہ هغه به په دې ښي طرف اوږې باندې راشي داسې ښکته، او دا دویمه حصہ په دې ګس طرف باندې. په دې ویښتو باندې هغه کوم چې سرپیچکو کپړه وه هغه به پرې داسې راخوره کړو چې په سر باندې هم راشي او دې ویښتو باندې راشي. د سرپیچک تړل نشته، صرف په دې ویښتو باندې اچول دي، بس دې ویښتو پای باندې پټي. عین اوسو هغه طریقه ده چې کوم د بندولو چې کوم د سړي په کفن کې و، اول به د ګس طرف نه دا لنګ رواړو، او د لنګ ښې طرف به پرې د پاسه رواړو. خو دې ځای کې چونکې په دې پاپې د پاسه موږ هغه سینه بنم خور کړی و، نو چې کله موږ دا لنګ را بند کړ نو د لپاپې نه مخکې به د سینه بند را بند کړو. او هغې طریقه دا ده چې هغه به په دې سینو د پاسه راوستلی شي، یو سایډ ته به هغه وتړلی شي. صرف لفافه پاتې شوه، د لفافې ګس طرف به اول راواړولی شي، او بیا خیر طرف، بیا به خو او سر طرف ته وتړلی شي، ضرورت یې نو میانځ کې وتړلی شي. دا د زنانو لپاره د چپن سنت طریقه ده. زنانه هم چې کوم د سجدي اندامونه دي په هغې باندې کافور لګول بهتر دي، او د زنانه لپاره هم زعفران خوشبوئی لګول دا ممنوع دي، سړی او د نارینه او زنانه دواړو لپاره. دا د کفن طریقه ده. د دې نه وروسته بیا انشاءالله د قبر اقسام بیانو، او د قبر د جوړولو طریقه او د هغې احکام. سبا به څه کوي؟ چونکه آئندہ لگ زیادہ لگہ فاتر عملی طریقیم پائے گیری، میں کوشش ہوں کہ سبا و منصف سے متصل انشاءاللہ دا کوشش ہوگی سبا خطر منصف پوری بیا کوشش واقع دعوانی میں ہوگی. کرشا دا کسمرا کوشش منگوے لے لے پدے کے رچا سا سوالی تپوسی نا دا اجازت دے کولی شی. دا مرگرے دا تپوس کئی چی دا کما لمن منگ راٹولو، دا آغا شا طرف والا لمن دا او کدا مخی طرف والا، نو دا دا پاسا چی کم لمن دا مخی طرف والا دا براٹولو، آغا لان دی لمن آغا بخورای آغا خورا دا او منی روڑو پدے بارن کی خودو، نو اس دا پاسا لمن بگرہ سرا خورو. نارینه دپاره زنانه غسل ورکولی شي او که نه؟ دغه شان زنانه دپاره نارینه بهتر ده چې نارینه له نارینه غسل ورکړي او زنانه له زنانه غسل ورکړي. اوس داسې یو ځای دی چې هلته کې زنانه نشته، او زنانه ته درسایی او هلته تللو څه امکانات هم نه وي، نو بیا نارینه زنانه له غسل ورکولی شي. دې نه علاوه نورو حالتونو کې نشي ورکولی. یو خاوند دی، هغه خپلې ښځې له غسل ورکوي، نو اگر چې که زنانه وي نو دې به غسل نه ورکوي. د هغې وجه دا ده چې د دې مرګ سره د ده هغه نکاح ختمه شو. نو چې نکاح ختمه شوله نو اوس هغه تعلق باقی نه دی پاتې، نو بهتر دا ده چې نارینه دپاره به نارینه ورکوي او زنانه دپاره زنانه. او دیکھے مسئلہ دادا اجی سے انداز سپوز کئی چھے کلو کی داسی چھے کلا خاون مرشی نو دا آگا نزید آگا کور والا تا بر آگا نفرید داغی وجہ دادا چھے دی مرک سارا خاون چھے مرشو نو دا خزی نکاح ختم شو. صرف پا یو سو حکمونو کی نکاح پاتی دا چھے اگا عدد دے مثال پتور بانی نور نکاح ختم شوی. نو چھے کلا نکاح ختم شو نو اس آگا تا قتل دی خزی لپارا جائز ندی، نو نزدی پا دی مانا پر خودل چھے ورطا گوری نو دا خوند پکار، او کو آگا تا گوری نا اسی نزدی کی او یا تلاوت کئی یا ذکر کئی یا ځان لپاره عبرت اخلي یا عرص چې کئی نو دغه پرېښودل نږدې جایز، خو د زنانه لپاره ولا قتل دا منه دي. او دې داسې تپوس کوي چې کله لا روح نه ده وتلې او ځنکدن شروع شو، نو هغه وخت کې دا مړی څنګ کې ښودل پکار دي؟ نو څنګ چې مخکې موږ وویل پایه کې هم دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده چې د مړي دا کټ داسې کېښودی شي چې د مړي دا خیر سیټ قبلې طرف ته راشي، او په دغه وخت کې سنت طریقه دا ده چې دا سر ولا قبلې طرف ته دا مخ ولا قبلې طرف ته راواړولی شي. او دویمه طریقه ده چې داسې طریقه باندې دا کټ کېږي چې د مړي د دې زنکدن والا انسان د خپې قبلې ته لاړ شي، نو بیا به سر طرف ته سبالت یا داسې څیز کېښودی شي چې هغه لږ قبلې ته راوچت شي. دا دواړه طریقې صحیح دي او مستحب دي، خو دا اوله طریقه پکې بهتر ده. جی او مر شوے دے نائر پر دقا طریقہ دے غسل لندہ تو پوس مطلب داری کہ اسپتال نہ روڑے ریشی نو البتہ دا یو خبر آدھا که اسپتال که اغیل دغسی پس سنت طریقه بانی غسل ورکره شوی نو دوباره اغیل دو غسل ورکول ضرورت نشت، که ورکره شی خیر ده خو که آلته ولی غسل ورکری نو اغا غسل کافی دی. چکل له خپلې ښځې لپاره خاوند دی داسې تپوس کوي کله سړی مړ شي او د علاقې شم ګاونډ زنانه راجمه شي نو د هغې کتل دې مړي ته څنګه دي؟ نو د هغې نه مخکې بنیادي مسله داده چې دغه ځای تر دې زنانه و راتلل جایز دی او که نه، کتل خو له رستو خبره ده. نو د زنانه و دغه ځای ته راتلل دا ناجایز دي، صرف رشته دار دپاره دی، تلی شي رور دی پلار دی خاون دی بل بل رشته دار دی، نو هغې لپاره زنانه حاضرېدی شي. او که داسې رشتې چې د یو بل سره نکاح حرام وي، پلار دی رور دی او پای کې تره ماما شمېر دی دغه شانې وراره دی خورې وغیره، د کوم سړي سره چې د یو زنانه نکاح حرامه ده نو هغې ته کتل د دې زنانه لپاره جایز دی او حاضرېدل هم جایز دی. او چې کله یو سره نکاح کېدی شي نو اگر چې رشته دار دی خو هغه ته به کتل حرام وي، ناجایز به وي. او یوسف صاحب داسې یو تپوس کوي چې کله بدن زخمی وي که نه یا اشکیدن حالت نه د غسل به طریقه، نو هغه وروستو یو مستقل عنوان او ټاپک را روان دی لکه نن سبا سکیدن کې یا دماکو کې یا، نو د هغې د غسل د هغې د کفن د هغې له جنازې یو تفصیلي بحث انشاءالله را روان دی. جی دے دا سی ہوئی چاہا کم غسلو کیا غلان لون شیو اغا من بدلاو نو بیا و بلن دا غلون بطینا جدا کو کنا دا غیو لن خو من دیر پاروا چاو شکل غسل منگا ورکو نو شد آغا عورت بانی زمان نظر نلے ٹھیک دا اس کارا خوا بلا دا چدائی دا پاس من گو بوا چاو لی پینزش پاک زلا اغا لون شو اس چدا منگا دا کپان تختی تولون منگا کپان خرابی نو ده بانی با پرده او کلیشی او دا لون لنگ دا بات سادر دا بات نلری کو او چه اغا کم دویم اوچ لنگ دی سادر دی اغا بو توا چو او بیا بی دا کپن اغا تختی لویشو دی با مخ کی پتولیا یا کپلا بانی اوچ کو او دا وقت کی با چکل وقت پوتا دا اغا بدل کو دا لنگ یای اوچو یای الت دا کپن تختی لورو نا غلم دی دستانی با منگ لری کری اس با منگ اوچ دستانی واچو دا دیر تختو متعلق تفوز که چید با پکار دی کسو پکار دی بس دو غسل دا پار یو تختا پکار دا کپان که پا تختا بانی یو سڑی ورکی نو تختا دکی ری کوی کنی نو آغا پا یو عام قارین و کارپیٹ بانی مرکولی شی پا کٹ و بیٹ بانی مرکولی شی سنگا چی آسانی او مناسبی نو بس پا دا طریقہ بانی مرکولی شی انتر تختی ضرورت بیانی
او
خدا یو خط پوسے اکثر پری کی بیا شک پانی کی کله چې کم کسان مړی له غسل ورکی نو آیا رسو به دا غسل ورکول کې غسل کوي که نه کوي؟ نو عوامو کې خدا یو مسله خوره شوې ده چې غسل به کوي خصو پورې چې د ده په بدن باندې څه نجاست او ګندګي نه لګېدلي نو نفس یې د دغه اوبو هغه څاڅکي او دارو د وجې نه په ده باندې غسل نشته. یو هغه چې څه ګندګي ولګي نو د هغې څه پاکول ډېر ضروري. جی جی دا په څه مقصد نه د دے تپوس داس تپوس کہ نہیں سکھنا دے مڑ پہ جنازہ کے کافی وقت ناول والا پدے گرم کی اوزر غسل ور کی سکھنے دیا جنازے تو باسی نشل میں تباہ کے لبیا غسل ور کی سنت طریقہ بس صرف یو ځل غسل ورکول دي او د هغې نه وروستو بیا متصل چې بس قبر تیار دی نو وقفه پکې دا ناجایز ده او ګناه ده. خو بیا هم که د څه عذر د وجې نه وقفه راشي 15 ګنټې 10 ګنټې 24 ګنټې نو دوباره د هغه دپاره غسل نشته. دلا سوئی چې سړی مقبرې ته دا مړی وړي او دې وخت کې څه بدل نه وځي نو مخکې چې څنګه موږ وویل چې یو ځل هغه له غسل ورکړی شول اوس که د هغه نه څه ګندګي وځي نو دوباره هغه له اودس یا دوباره غسل ورکول دا نشته دی ضروري نه دي. البته هغه ګندګي صفا کول دا ضروري دي. دیکھے بہتر دار چھے کم دا دے نزدے رشتہ دار دے پلار دے ناغلی زوی لور کی زوی دے اغلی پلار لور کی رور دے قرور لور کی او دا ازدکول او دا معلومات حاصل اولم در پار ضروری دی او بدے کے سعار او شرم ندے ای بنیادی وجہ دارا یو خود شریعت در طرف ندر بہت کم دے. دویم دارا چھے دخپل رور عورت یا دخپل پلار عورت چھے بلی انسان گوری بدن ندائینا بہتر دارے چھے کم داغی نزدی رشتہ دارے چھے پنجول کی داغا خوخا داغا چھے رکھا دتا زمان بدن خکارے چھے نو خیر دے خوچے دتا خکارے دے چھے دا پشانی مسئلہ دا مرگ نفس ہم دا. لیکن کہ اغا خپل پلار رور رشتہ دار لے لگوس دو طریقہ نورزی نو ہر یو مسلمان خپلی پردی نزدی جدائی اغا لگوس دو ورکولی چھے و دا غوس دو صحیح خالی راستے تپوس کئی چی دا ویخت کٹ کول دا بیا جائز دیو کنا دا مرگ نروس نو چکل ساڑی وپاد سی نو دا غا نکان کٹ کول یا ویخت کٹ کول کدا ہر زیوی نو دا بیا نری پکار مناسب نری بلکہ دے پوری چی دا سر ویخت دا غا پارا گمن زول اب نری پکار زکر دا کارونا دا زیب و زینت دا پاره دی دا خیص دا پاره او دا دا خیص زی او دا زیب و زینت زی ندی. جی خسو گز لگی نو اغا کو مڑے مڑے وایا کنا کل کل دا چا قد زیاد وی نو اغلب زیاد پکاری او که قدی کم وی نو کم پکاری او دائره پاره طریقه دارا چه مخی منگه ویل چه داغی با ناپ اپڑلیش نو با اغا ناپ بانی بیا مخی منگو زاحتو که چه دمرا لی پاپا پکار ده دمرا ازار پکار ده دمرا قلیس پکار ده لکری پاپا دمرا پکار ده چه خو طرف تا یولیش ونی مسیوائی او سر طرف تا یولیش ونی مسیوائی او قلیس علماء بہتر داله چه اغر دیگر ایبان نا تردخپو پوری او قدار دی پندو پوری ام کافی ده لنگ او ایزار اگر سینے نہ خو بوری بہتر دے او کر دے پنڈو زنگنان پوری نہ ہم کافی دے. کاٹن کو ضروری خبر ہے شریعت دا تھڑپ نہ صرف دمرا حکم دے چیز درنگ پہ لحاظ بانے کسپی نہیں اسپینا نہیں ملائے گی نہ بلا کپڑا کے کپن اور کولم جائز دی لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسپینا کپڑا خواہ ہوا اور شریعت دا طرف نم داغی تعلیم دے چی جل کے ہم اسپینے کپڑی زیادہ استعمال ہوئی اور کل عمر لرم پسپینو کپڑوں کے کپن اور کوئی نو بیا دا جوڑک پہ لحاظ بانے کاٹی نہیں ہو کہ غیر کاٹی نہیں خوچون کی دا کاٹن کپڑا دا چی لم دشوی نہیں نو پاوے کے دا مڑی دا بدن خطر خبانی پٹی او چی کم کاٹن کپڑا نہیں نو آئے کے چی مڑی رابر چی نکر کنا دا بدن آکاسی پائے کی کی گی دی وجن علماء دکا او عام دا کاٹن کپڑا وغیر استعمالی
مبھی جیسے نماز کا وقت ہے کیونکہ امی نمونے ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہوگا تو باقی سوال و جواب جو ہیں وہ کل کی نشست میں ہو جائیں گے. ساتھ ہی سے بتا چلوں کہ اس کے جو پڑھائے گئے اسپورٹس کے نوٹس بھی